سلامونه، احمد شیبریم د سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. پاکستان وایي چې د تورخم او چمن سرحدي لاري د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتو د درو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسی شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته تر دې وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو غوښتل شول. نشتی درې اونۍ مخکې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تور پوری کړ چې پاکستان له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي، نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي ادارې یا سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستی راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د خپل شرکلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالره پر بیا رغونه او 2.3 میلیارده پر جګړې او امنیتي برخه لګولې دي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې، پلټنې او څېړنې ترسره کړې دي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثباته افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي، خو په وینا یې مدیریت یې ناسم و او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مله و. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلې چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارده ډالره سپما وکړي او د 541 میلیونه ډالرو په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم افغانستان سره په بشري برخه کې 3.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې له افغانستان سره مرستې بندې کړې. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې ووژل شول. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شویو پر یوه کم برید شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي په برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګره بولي یو غړی په نقشه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اوربند یې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیرې اکتوبر میاشتې په 10مه نافذ شو، خو دا څویم ځل دی چې له اوربند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمېر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جارج کوشنر نن پنجشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبرې به امریکایي چارواکي د نوم نشودو په شرط فرانس پرېس اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړی استازی تازه له مسکو متحد ایالاتو ته ستانه شوي دي. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره ډېره لرې هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر اغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنې شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزروپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولو. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د یفتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمې چې وه، هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې وه، هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند شي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره شوې وه، او سوداګریز کاروانونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیره شوې وه. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینه چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیات بیوزلی سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سي، او د بیوزلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بې وسلې بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلې لامل سو چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته سو. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د وی ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو، او په خپل د بی اتفاقي سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دینی نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایی او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به وچ دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو. ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. ورسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 20 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه مهال رامنځته سوی و. زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخیستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا وو دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړه تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زرپوري او پراخه پروګرام نشټونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانی دل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. زموږ استاذ د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالاتو په حق لده. دا چې مخکې له دې چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ او تاسو باندې پوښتو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لستر وړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو، د شیخ عبد الله انصاری زوی وو، د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ به اتفاقي منځ ته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښ د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټه کول سو دغه پاتون یا خوځښ. بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشر د خوشحال خان په لاس کې و. او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1848 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 88 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی. اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو. د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورزی دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو. عبدالی احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډي هیوادونو تیروتنو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ یې پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولی عهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1948 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1903 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل. Thank you.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي ملمه کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوم نن د وی سندر غاړي لې وی سندر سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده سجانه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کی
بلک رښتیا هو هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامي د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزدا کې تغه شپه چې په خیدل چې دا شوځو به اترونو یا مثلا اترونو وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې په خیدل واځي خبره ده چې وستړي کېدل یو شاخ هم ستړي کېدی بیا به دوی په اصطلاح غچا یا یو شهید خوراک ته پر نه خود او کشمش مثلا دا شان راخصن دا چې خپل شپه به په خاص ولا تقریبا تر دوه سبه جو یا وی به چې شاو تر دوه سبه جو به واوشتل دا وی به چې شاو خو به سو به دغه وخت کې دی نه مش بیا تان کوي کمو پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چینی مش پاس وو یلا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
اتان چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی او دا غاتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهله رانه کوله چې دا غاتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوبه لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دغه امکان ډیر کم لرو او مخبل دغه امکان ډیر کم درلودي اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلاله او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکړي چې د دې سپانسر پیدا کړو چې پیدا مم کړی خو به تا هغه کس پښیمان شي سپانسر هم د سړي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلاله سپانسروي نه نو هغه چې څوک زما بیچاره په استلاله د موسیقي وګوري ولدا خو ډیر په سندرغاړي ده یعنی په خاده سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل د سپانسران چې دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته پیسې بودیجا ورکړي یا سپانسر کړي. خو دا څه زنه لرم، خو په هر صورت دا بل اخره یو ملګری راتول چې دا سندر اوس کله راوځي. دا خو ډېر ښکلی ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلی ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری، بیا زه ورسره وږغېدم، بیا دوی دغه اتم د نارینه اتم راته برابر کړي. نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوي هیڅ کله به ښځه ونه ویني چې اتانې کړي کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلی همیشه یا د ودو سره اخستل سوي دي، یا د بعضي محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګر هیڅ کله د ښځو اتان نه دي ښکار سوي. په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته ښځې، نو دې ته بيخي او بل دولتان کېږي. هغه اتان چې مال یې دلې دي هغه د دریې په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځېده. دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بېله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډېر دی او کنه یو څه سره ورته دي؟ د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیرې سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه. او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پښه مخته که پښه شاته که دغه سې تمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خو خیر، بیا خو اتانونه هم ډیر دي. اوس یو وخت یو څېړنه سوی وه ریکو ویلسیو سه شاوخوا 2500 ډول اتنونه تر اوسه پورې ثبت شوی دي.
بالکل بالکل. نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اتنونه کڅم ده ما د نه نو څه پکا کندار په سیمه کې موږ په شادیو کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریا سره کولې، خو هغه نارینه نو د نور سندري او نور دغه اتنونه بلل یا ویل، او د موږ سره یو بل مسره اوریدل. خو د شودو اتنه غتن چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي، او څو ډول دی، لوی اتن دی، مثلا د نیم شپې اتن دی، د مابین اتن دی، د هر یو جلا جلا دی. او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې شتي کوم چې لوی کنده او بیا د سرحد بل غاړه چې راوخی دی، تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي. او دا ډولونه بيخي ما چې هم خپل لیدلې دي، ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کې راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم.
د دې
دوی د پاره دغه بخښنه غواړم، د دوی د پاره فکر کوم دغه اشناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې درې پورو بیا دا چې زیږي، نو د دې غژونو سره آشنا ولا. خو دا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تسې پیژن، یا په مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د دریا اتان دی اسلام.
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا، اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله، بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده، نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې خوتي وسوي چې دغه ریتم کټ مټه غسی واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندل، هغه د سمونه د مندل چې موږ به وای اول دغه د درې شرنګ چې دریم څو ډول دی، ایرانیان هم لري، مثلا ترکان هم لري، موږ افغانان هم لري. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي، دایر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي، خو دول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداری دی بیا د غزمر در لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په وې حساب
یعنی دا ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې دا ساسو دا سندره اوري نو یو څو دقیق غوږ تنیسی دې ته پام نه دسی دی وی سندرې د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي اوریدون کی پتو خوشانو نه خبر
نه اصلا اوریدون کی اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه اوریدون کو یا لیدون کو چې ما ته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دی یعنی منفی نقد نه دی کړی مثبت نقد پورتوه ما چې کړی دی او بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تا کا سندره چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دری سره اوریدلې دي کله چې اته نو اوري دا درېم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلې ما اوتا وای لای راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه راجا د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما انګلیسی نه پېژم ا مې استلات په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونټا مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزی څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن درېم په او ته ولاسي هغه ډیر مست سي
جنو خاشرا ټولا ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری بری خلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداری باندې ژولار را د دلیلا یار گئی نی ولی شور ویلم د دکرا مارا د دلیلا یار لیلا په مالداری باندې ژولار
بیا په دغه وخت کې دوی د غسازم سره وی یو یاد وی شتي د په خلق احساسم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پرتله دې دا تان به خو وچتي د دغه تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د چې مستی لونګینی وی لاله را بولا او بیا وی لاله را بولا او بیا هم پرد چې جنہ په دې ملودي کې زموږ ډيري اتنې سندري ویل سی وی دي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځي کې مته سمبولیک ورواچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل نه زه ملګریم لرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کنسوله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق یې کلم نو د ټولو واضح خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هغه هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایستا موسیقي و او چې حداقل خپل د دې شاهدان اوسو نو هغوی هم ډیر خوښه کاوی په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتني پته چې دوی ته د نارینه وطن ډیر خوند ورکړي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتلي د ژغ د شتلي د کار ټول د شتلي د وطن ځوانان متکړي دوی یعنی تر افغانانو لدی مثبتات واخستل او زه په دې خوشاله سم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شوده د نيستي سره
مطلبانه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکي د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار را سره وکړي
دلته وبخشي اسی جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګی هغه سره دا گیتار چې تاسو سره شغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دی دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلید د دې ساتان سندرو په واره کې
اتم سندر ډیره خوښه کړم مالته کومنتم په یوټیوب کې راته پریشي یو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوړستو بیا په دا درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اچیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا پسی چه دی چی دا موش وزیفه دا چی موش دا پسی پیو شکل سر آم کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شنو دا بلدی اقا یو خزما ملگر دی بلت نام کار دی بلت نام سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گات نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خبال رندان نور شکلش کاری
مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله چې مینه وې سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چی پدی شلگیږي پدی خاطر زه بیخی هغه په خوانی سیستم خپل هنر مختوره مزام هنر باید جلب سی موجه باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوسی او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره سوجنه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکړه او ځواب مو کړ ډېره مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخښي تاسو یو لایو سندرې لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري هغه کوم سندره وو
هغه د بنی فریاد سندره وو
ګرات وبخښي ټول ستوري دل مرو په شاني او وبراکري د سپورمې لچینو جامي می جوړي د هري رو شبنم شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می بيد یو زروش پو لاست باهو د حالي شور د ګنګرو د جنتي سندرو
مخترم ما واقعا د هر ملګري سره د هری ملګری سره د هیلو کچی دا سندره ډیر خبره کوي لطفا
ځکه هغه و هم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دوت پر زب زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل سي دا سندره خبره سي نه دي هنري اړخ له پلوه
دواړه د دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک یو اوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا ته کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې د چې موږ شاري موسیقي لاندې کله او شاري موسیقي زپدې خاطر یادو ما مثلا کتا سپام وکي صحیح د ټپی کاکړی غاړی یا مثلا د اتن ناری یا نه پیژم دغه دوبیچی وو نه پیژم چار بیچی وو دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سر زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعرانې دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته، نوې ژبې ته، تخنیکي ژبې ته، یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوې نوې څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوې ټکنالوژي یا د نوې د کامله څخه باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراري شیان نه وایم؟ د فرهنګ د نوم تر لاندې، یا د دود د نوم تر لاندې، یا د کلیوالي د نوم تر لاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کوي، نور شا کړی ده، ورته شا یې ورته کړی ده. او موږ مثلا زه و ته یو، زه و ته په شاعري ژبه غږېږو، زه و ته په کلیواله لهجه نه غږېږو. حد اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاعري ژبه وغږېږو، ځکه ادبیات هم پرمخ ځي. نو چې ادبیات پرمخ ولاړه، خو شاعري اوس په دغه وخت ده. مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بني فریاد، دا خو د اوس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه کوم پرې شوی په سوریا راسپات شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې اوس دومره ډېرې شاعران موږ لرو، دا خو باید یادې سي، دا خو باید پاتې نه سي، د دې ژبه باید وکارول سي. او د ټول شاعران
البته دوی خوشاله او پخشي
کوم شایسته نه راځي.
نه نه، خو دا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه خوانو سي احساس کړی دی. یو چا سي ګدر نه لیدلې، نه یې احساس کړی، نو څنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کني شعرونه دي
د سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو، دا مشکل.
سندرغاړي دي خې ډیر لرو، بیخی ډیر لرو. سندرغاړي ما به تاسو ته ویلی مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی. سندرغاړي یو څوک چې شایسته یا ښکلی یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې جاق لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی شو مثلا یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی. یا تکراري سندرې وایي، یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بلکل.
او هنرمند هغه ده چې خپل یو څه لري.
بلکل. دا کتا سو د نقاشي یا نه پېژم د رسامي په اړه په اصطلاح خبر وو، سیاتمن به یاس او یا مطالعه ولري. ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پېژم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو. اما هغه د پیکاسو په سترګو نور ته د کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړی ده، هغوی خپل ارزښت لري. صحیح
نه ده؟ خو بیخي واضح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسی.
بالکل، دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی؟ او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، پدغه سطح یا پدغه کچ یا پدغه اندازه چی دی کده خلق خوښ سو مهربانی زدادی تولید کوم خواری کوم زحمت باشتم که نه خوشیږي بیخی جلا ده سبکونه جلا دی زغواړم حتی که هغه کلیوالی هغه دغه نوې نوې سندره چې په اصلاح د کمپوز هیچا نه دی اورېدلې هیچا حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره هغې ویلې ول دا موږ د شهر خلکو نه دي ویلي نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیچ چا نه وکړي او بل دا د شود مال دی
او دې اړخم تاسو توجه کوي ډیره مننه ډیره مننه آسیا جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه